درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. تمد چې استرالیا د هغو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. په 2000 کال کې داسې راپور خپور شو چې په کې ادعا شوې وه چې د استرالیا پوځیانو د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلي دي. د استرالیا پوځي چارواکو په وینا د لوی درستیز لوري د 2000 کال د خبره شوی راپور تر تایید وروسته به استرالیا د وژل شویو افغانانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو مسأله وڅیړي. استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسكر افغانستان ته استولي وو. په کابل کې د روسي سفیر وای ماسکاو شای په افغانستان کې نوري کنسولګری پرانیزي. دیمتری ژیرنوف دا خبره پرون د روسي تاس خبري آژانس ته وکړه او زیاته کړه چې د اوس لپاره د اړتیا نشته، خو په راتلونکي کې هیڅ شی څوک را دولې نشي. افغانستان او روسي له 1990 کال راهیسې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړي او په کابل کې سفارت پرانیست. بیا یې وخت په مزار شریف کې کنسولګری جوړ کړ او د اړتیاله مخې څو نوري کنسولګری هم په بیلابیلو شهرونو کې پرانیستي. د طالبانو حکومت د روسیې په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې، خو روسیه له هغو څو ګوته پشمیر هیوادونو څخه دی چې د 2021 کال لاګست وروسته چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې خپل سفارت بند نکړ او په مسکو کې هم د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. د سینما د لوبغاړي رحیم سعیدی یو شمیر خپلوان وای چې سعیدی طالبانو نیولای دی. دوی ادعا کوي چې سعیدی د تیرونی له یک شنبې راهیسې د طالبانو استخباراتو بې ولای دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا خبر تر دې دمه تایید یا رد کړی نه دی. سعیدی د افغانستان د سینما د لوبغاړو د ټولنې غړی دی او له یو شمیر تلویزیونونو سره یې کار کړی دی. نن د افغانستان د ختیځ د څلورو ولایتونو په شمول چې تیرونی سیلونو ځپلې دي، په اتو ولایتونو کې د بارانونو او د سیلونو وړاندوی نه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، همدارس په بدخشان، لوګر، پکتیا او خوست کې د بارانونو او ورسره د سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان په یو شمېر شمالي، مرکزی او لویدیځو ولایتونو کې د سختو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 900 کیلومتر پورې وي. د ملګرو ملتو د یو راپور له مخې چې د تیرونې په پای کې خپور شو، د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وروستیو سیلونو او طوفان تر 40 ډیر کسان مړ کړي او له 340 ډیر کسانې ټپیان کړي دي. اسرائیلی الوتکو پرون د یمن پر حدیده بندر بمباری وکړه. دا بمباری یو ورځ وروسته تر دې وشو چې یمنیانو په بی پیلوټ الوتکو تل ابیب ویشت. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د حدیده په بندري شار کې یو شمیر پوزي هدفونه ورسته تر دې وبشتل چې په ورستیو میاشتو کې حوثیانو تر 200 ډیر حمله پر اسرائیل کړی دي. خو د جمعې د ورځې په بریټ کې د لومړي ځل لپاره یو اسرائیلی ټپي شو. د سشکال جنوري را په دی خو امریکایي او بريتاني ځواکونه هم څو ځله په یمن کې حوثیان وروسته تر دې پنه کړل چې حوثیان په سره سمندرګي کې پر تجارتي بيډيو بریدونه وکړل. حوثیان وایي چې په دې ډول پر غزي د اسرائیل د بيد غچ اخلي. او د آسیا د شل اوورونو د کرکټ د شزینه لوبغاړو د اتل ولی پترس کې به نن د دې لوبو تیر اتل هند له متحده عربی امارات او پاکستان له نیپال سره مخامخ شي. د لوبي د جمعې په ورځ د جولای په 19 په سریلانکا کې پیل شوه چې د جولای په 28 به پایلو بږي. د آسیا د شزینه کرکټ په دې اتل ولې کې د کوربه هیواد ترڅنګ د هند، بنگلاديش، پاکستان، تایلند، سریلانکا، متحده عربی امارات، نیپال او ماليزیا ملي لوبډلې برخه لري.
زمو شخله ازادي راديو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې نن بیا د ورښتونو اټکل شوې. د تیرې اونۍ د ورښتونو او سیلونو په نتیجه کې زیانمن شوي د مرستو له نو رسیدو شکایت کوي.
دوی راغلي دي اخباز خلکو سره مست کړ، یا راغلي دي یو کول سره کړ بل سره نه کړو.
د باغونو خواندان وایي حاصل ډیر دی خو بازار کم. د سوداګرۍ او پنګونې خونو مسؤلان وایي د جوسو فابریکې باید ډیر شي.
د شولو نزاتي غټي او وړې کارخانې دي چې جوس تولیدي ظرفیت لوی موجود دی په افغانستان کې مېوې دي.
د ایران په فارس ولایت کې افغان کډوال وایي چې ایرانیان پر کورونو حمله کوي. د افغانستان د جنو د کرکټ غړیو د کرکټ له نړیوال شورا د جلا وطن ټیم د جوړېدو غوښتنه کړې. په بنگلاديش کې له ناکرارۍ وروسته غرز بندیز اعلان شوې ده.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیس کې د نورو ورشتونو او سیلونو اټکل په داسې وخت کې شوی دی چې د ملګرو ملتونو په وینا لا هم له ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان څخه د تیری اونۍ د سیلونو له امله د تلفاتو دقیق شمیرې نه دي ترلاسه شوی. ملګرو ملتونو له دغو سیل زپلیو سره د مرستو ژغ کړی او یو شمیر سیل زپلیو ازادي رادیو ته ویلي دي چې له دوی سره چې څرنګه شایي هغه سیمرسته نه ده شوی. د موضوع سیل له احمد شبر اورو
د افغانستان د ختیځ په څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې نن له 15 تر 15 ملي متر پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وړاندوینه کوي چې په دغو ولایتونو کې د سیلونو امکانات شته. دا ولایتونه دي چې د تیر اونۍ له دوشنبه راهیسې سیلونو او طوفانونو پکې د لسکونو کسانو ژوند اخیستی دی. ملګرو ملتونو له دغو سیل زپلیو سره پر مرستو ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وایي چې د دغو سیل زپلیو د سرپناه غم باید وخوړل شي. په ننګرهار کې تر ټولو زیاته د سرخرو د ولسوالۍ زپل شوې ده. د هیبت الله په نوم د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل چې بې نظم مرستې شوې دي.
دوی راغلي دي اخباز خلکو سره مسله کړ، یا راغلي دي یو کول سره کړ بل سره نه کړو. تقریبا دا زمون خپل پلارم پکې شهید سورورم پکې هغه زخمی ده. بيخي کومه موسنه درغله باز راغلي دي یو صرف راډګي دي پاره ویلي دي او برتل کوم مرستند کړ. په مجموع کې نظام خو بيخي د نظامی څنګه راغلي زمون ته مثال داډګر راکړي. نو په مجموع کې تاسو ګوردا سخي ګوري ډیر زیات تحریب شوی دي او تر اوسه چا کوم مرستنه دا کړی ده. نو راځي هغه د نمایش دي پاره کړه هغه کې هغه باز پورنه باز کورنه شوی دی او باز هم دغه صفات دي. زمونږه جدن غختنه دغه د دم دی حکومت د حکومت خو پرې د حکومت خو بيخنه دغه انجوګان دي بهرنی موسن چاغي باید په دغه برخه کې ډیر توجه وکړي. خلکو سره مرسته وکړي مالی برخه کې وکړي د صحت په بخش کې د صحت بخش کې بيخي د مرسته انده کړي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د سج 2023 کال لپاره لنړیوالو د 3 میلیارډ ډالر مرسته غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بیانت سټیفن دوجارک په وینا تر دې دمه و سوشل میلیون ډالر مرسته راغونډه شوې ده. شغلی دوجارک په نیویارک خبري غونډې ته د اونۍ په پای کې وویل چې ملګری ملتونه له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې له طالبانو سره په همغږي غوړي چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د وروستیو سیلونو له امله د رامنځته شویو ستونزو غم وخوري. سټیفن دوجارک زیاته کړه چې د ابتدایي شمیرو له مخې دغو سیلونو او رشتونو تر 40 کسان وژلي او 250 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار د سرخرود یو اوسیدونکي سمع الله د تیرونی د سیلونو پاړه ازادي راډو ته وویل
شدید غلای ورسره شدید طوفان چې له بده مرغه زمون په گاوند کې زمون گاوندیان 12 کسان شهیدان کړو ورسره چې دا کسانور ټپیان شو. نو دلته به د سکور نه چا وي ته یو نه یو ډول تاوان نه رسولې. خلکو کورونه خطا کړو، کورونه ورته ډنګ کړو، دیوالونه ورته خطا کړو. نه واځي دا چې خلکو ته ځاني ځانونه ورسول په فراخ کچې خلکو ته مالی ځانونه ورسول د خلکو کروندې مکمل لمنځلې وړي. تاسو خپل دلته تصویر ګوري چې دلته شنه فصلونه او جوار او مثلا مختلف نور فصلونه او باغونه ول د لیمو باغ د شفتالانو باغ او قسمه قسم فصلونه او چې وسله لپاره تاسو یو حتی یو ډکم پکې نشکته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري اندیشنه ښکاره کړې ده چې د افغانستان په ختیځ کې د یو شمېر سړکونو، پلونو او پلچکونو د تخریب له امله تر اوسه هم لري پروتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلې، چې ممکن دغو سیمو ته د ژغورونکو له رسېدو سره د ځاني او مالي زیانونو له نویو شمېرو خبر شو.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې یو شمېر بڼوال وایي حاصلات ډیر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې په هیواد کې د جوسو د فابریکو خاوندان باید له دوی څخه میوه رانیسي څو خراب نه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په افغانستان کې کافي اندازه د جوسو فابریکې شته چې ان ځینی خپل توکي بهر ته هم صادروي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکهال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیر الله ازادي راډیو ته وویل کستونزو ته پام ونی شي نو ټولې میوه به لمنځ ولاړ شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه در هرات بسیار خرابه، چون میوه همزمان
در هرات در میوه بازار دیر خراب ده، دیگه چی میوه پا یه وقت لسه کیگی تا بازار ندارم او در میوه در زیر مکان مپاره سری خونی نه موگ در فابریکو لخواندار سابقتره کم چی نکرم گل سره بسیم
کنید. د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غوړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوه په فابریکاتو کې استفاده وکي او جوس جوړ کړي، هم به موږ باغداران هم د دیقانان د بل خساراتو له تاوان نه لري سي او هم به د یو جوس بازار ته د ارزشي یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خون اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوي د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل میوه تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوه غزلات ډیر ښه و او په ځانګړي ډول د لوبیا، زردالو، خټکیو او ان ډول حاصلات د پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جوسونو د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنیو میوو څخه کار واخلي، ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای به وایي وسمهال په افغانستان کې د جوسو ډېری فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانه په کافي اندازه باندې وجود لري، تقریبا د شلو نه زیاتې غټه وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی په افغانستان کې. میوې ډېرې دي، نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري.
د ښاغلی علي کوزی په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکي کړي او د حل غوښتنه کړې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د مخام له وو تر څو بجو له ازادي راډیو واوري.
د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د یو افغان ځوان لخوا د یو ایرانی وګړي له وژل کېدو وروسته د دې سیمې خلکو د دوی کورونه سوځولي دي. دوی ادعا کوي چې په دې سیمه کې د دوی پر کورونو لتیرو څو شپو راهیسې د یو شمیر ایرانیانو له لوري بریدونه شوي او د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې په ایران کې آنلاین کمپاینونه پیل شوي چې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. جزئیات یې د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از واره و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشاندند.
د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې یو افغان کډواله حسناوی د تر شوې چې له کورنۍ سره یې د څو ورځو لپاره شیراز ښار ته وتښتي. هغه ادعا کوي چې وروسته له هغه چې یو افغان ځوان خپل د کار مالک چې ایرانی او د یو رستورانت خاوند ووژه، د خور ولسوالۍ د خنج سیمې خلک په غوسه شول او په سیمه کې د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی پیل کړ. د حسنا په خبره په دې سیمه کې له تیرو څو شپو راهیسې د یو شمېر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو کورونه سوځول شوي دي. هغې په وروستیو ورځو کې په ولسوالی کې د افغانانو د وضعیت په اړه وویل.
د خور یا شیراز سیمې اوسیدونکي ټول افغانانو باندې ډیر په غوسه دي او آن داسې و چې افغانانو باندې یو کیلو غوښه، رومي او آن وچه ډوډۍ نه خرڅوله. د سیمې خلک دې ته اړ شول چې په درې څلورو ورځو کې له هغه ځایه وتښتي او د شیراز مرکز ته ولاړ شي.
یو بل افغان کډوال چې نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادا کوي.
مردم دې میګرفتان باید ډیپورت میکردن و مردم
خلک به یې ډیپورتول. خلکو ډیره ویره درلودله او ټول یې د خلکو کورنیو سره له خنج خار څخه وتل چې زه هم له خاوند سره می له خاره وتم.
خدای ما هم چنان بشوارم بیرون از شهر خارج شدیم.
دغه افغان کډوالو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې د ایرانیانو لخوا څومره کورونه سوځول شوي، خو په ټولنیزو شبکو کې د کورونو د سوځولو ویډیوګانې هم خپرې شوې چې دا کې د یو شمېر افغانانو دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې ایراني رسنیو د یو ایراني وګړي د وژل کېدو خبر ورکړی چې د خپل یو کارکوونکي لخوا وژل شوی دی. تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده معلومه. ایراني رسنیو د قاتل هویت نه دی په ډاګه کړی، خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې نوموړی یو لس کلن افغان ځوان و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ایران کې د آنلاین کمپاینونو یوه څپه روانه ده چې د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. یو له دغو کمپاینونو څخه چې اوس مهال ایران څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره لاسلیکونه راټولوي، د دغه هیواد له نوي ولسمشر مسعود پزشکیان څخه یې غوښتنه کړې چې د ایرانیانو لپاره د کار کمښت، د دې هیواد د کار کلتور د بدلون، د سوالګرو د زیاتېدو، د ایراني تابعیت د ترلاسه کولو لپاره له ایراني وګړو سره واده کولو او یو شمېر نورو لاملونو له امله بې اسناده افغان کډوال له دې هیواده وباسي. تر دې وړاندې هم د ایران په قزوین ولایت کې یو شمېر ایرانیانو د تیګو او لرګیو په وسیله د افغان کډوالو پر کورونو بریدونه کړي وو.
له بل خوا د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري د سفنتوکو شاوخوا څلور سوه ټانکرونه درول شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د اقتصادي سلاکار محمد مهدي جوان مرد قصاب په حواله ویلي چې په دغو موټرو کې بار د سفنتوکي بې کیفیته دي، خو د سفنتوکو د ټانکر موټرو چلوونکي ادعا کوي چې د دغو موادو له بې کیفیتوالي خبر نه دي او مسؤلیت یې د سوان توکو د سوداګرو په غاړه دی. نور جزئیات عبدی سپوش به په راپور کې.
ایران د افغانستان پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري په سون توکو بار د شاوخوا څلور سوه ټانکر موټرو د درول کېدو خبر ورکړی. د ایران ایراف خبری آژانس تازه د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د اقتصادي سلاکار محمد مهدي جوان مرد قصاب په حواله خبر ورکړی چې دغه موټر د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیرود پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري د بې کیفیته سون توکو د واردولو له امله درول شوي دي. د دغه راپور له مخې دغه توکي له عراق څخه پیرل شوي او اوس یې نه عراق مني او نه هم ایران ورته د بیرته ستنېدو اجازه ورکوي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي اقتصادي سلاکار ادعا کوي چې افغانستان ته له عراقه د بې کیفیته سون توکو ترانزیت د ایران له لارې افغانستان ته د نورو هیوادونو ترانزیت ته یوه ستونزه ده، او دغه شان په افغانستان کې د سون توکو مافیایي کړۍ لنور هیوادونو افغانستان ته د سون توکو د ترانزیت د قانوني او پایښتي بهیر په وړاندې خنډ ګرځیدلې.
راپور زیاتوي چې د ایران او افغانستان پر چارواکو فشار راوړل د افغان سوداګرو یو معمول چلند دی چې له کلونو راهیسې دوام لري. خو د دغو بارونکو موټرو چلوونکي ادعا کوي چې د سون توکو له خراب کیفیت خبر نه دي او مسؤلیت یې د واردونکو سوداګرو پر غاړه دی. د دې موټر چلوونکو یو چې د موجود حساسیت لامل یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې یې موټر ځای پر ځای ولاړ دی.
تیل خراب و، کوم به کیفیت تیل چې سوداګرو بار کړی موږ هیڅ ری خبر نه یو. موږ درولی یو، اوس ته پوه شو چې ستونزه څه ده. اوس که موټر یې همداسې درېدلې پاتې وي، ماشینونه یې خرابېږي،
خو د تیلو د واردونکو ټولنې پخوانی اجرایه رئیس او د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې افغانستان ته بې کیفیته سون توکي واردوي باید د بیرته ستنېدو تر څنګ جریمه هم پرې کړي.
در مورد ازی که تیل های بی کیفیت در سرحد آمده
اوست چه دا تیل پولی را وقتی دی که پر اختیار هم بی کیفیت وی، باید نه یوازی برتا ور وگر زول شی بلکه عاملین باید جریمه هم شی. ولی بی کیفیت تیل ل ایران، ترکمنستان او عراق څخه افغانستان ته راځي، دا په جدي توګه باید وڅیړل شي.
ښاغلی حافظی ټینګار کوي که چیرې سرغړونه شوي وي سوداګر ته په قرارداد کې یو څه لیکل شوي وي او بل څه بار شوي وي، سوداګرو باید ځای پر ځای کیفیت کنټرول کړی وای. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې تر دې هم د نیمروز او فراه ولایتونو له سرحدي سیمو څخه په بې کیفیته سوند توکو بار لسګونه موټرې بیرته ایران ته ستنې کړې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د تیلو واردونکې ټولنې د سوداګرو او په ماهرود پوله کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړو، خو له پرله پسې هڅو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه شول.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړي وای تر اوسه د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی ته د استولي لیک جواب نه دی ترلاسه کړی. دوی وای په دې لیک د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي و چې دوی ته په جلا وطني کې د کرکټ یو لوبډلې جوړ کړي. د دې لوبډلې ځینې غړي چې په استرالیا کې اوسې ادعا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. د کرکټ بورډ ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځوابونه وایي. نور حال له فیروزي عزیزي واوري.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي د هغه لیک د ځواب په تمه دي چې د ساکل د می میاستې په ورستیو کې د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی ته استولای و. دوی د دې لیک په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا نه غوښتي و چې په جلا وطنۍ کې د ورته یو لوبډله جوړ کړي تر څو په ټکو یې وکولای شي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینوالي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له خوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. د دې لوبډلې د ځینو غړو په خبره د مهال د افغانستان د نجونو د کرکټ څوارلس پخوانی لوبغاړي په استرالیا کې میشتې دي. له دې ډلې صوفیه یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
فیران کوم رسپانس خاص ما پاس از طرف آی سی سی نگرفتیم.
موږ تر اوسه د آی سی سی لوري کوم ځانګړی ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو د آی سی سی لوري د استرالیا پر دولت، د استرالیا پر کرکټ بورډ مستقیم فشار راغلی څو موږ ته ووایي چې موږ څه پلان لرو او دوی یې موږ ته برابر کړي. مثلا که موږ ځمکه ترې وغواړو چې پکې لوبې وکړو، خپلو کې یو لیک جوړ کړو، دا هغه پلانونه دي چې کار پرې روان دی، خو سلسله نه یې تر اوسه نه دي منلي.
آغلی یوسفزی ادا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي او په خبره یې دوی ترې کومه هیله هم نه لري او پر ځای یې د استرالیا د کرکټ بورډ احتمالي همکاریو ته هیله مندي دي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې لوبغاړي صوفیه یوسفزی ټینګار وکړ چې دوی په استرالیا کې د یوې لوبډلې د جوړولو پلان لري چې وکولای سي نور هلته میشت افغان کډوال هم پکې وروزي. له دې سره کرکټ پو نور عالم فرید وایي حکومتونه باید ورزش له سیاست لرې وساتي او په افغانستان کې د کرکټ او نورو ورزشونو لپاره انجونو ته اجازه ورکړي.
که چېرته په افغانستان کې ځکه حکومتونه باید ملتونه جوړ کړي، باید ورزش د سیاست سره نښتی نه وي. دا لکه څنګه چې ځوانان حق لري، همدارنګه موږ خویندې هم حق لري چې په اسلامي جامعه کې او هغې ته دا زمینه جوړه کړي، که هغه کرکټ یو که هر ورزشي، ځکه دا د یو ملت د هغوی حق دی، مسلم حق دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه ورځو کې د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې افغان نجونو د کرکټ لوبډلې ځای تش دی. دا جام د جمعې په ورځ د جولای په 19 د اتو لوبډلو په ګډون پیل سو. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا یوازینی دایمي غړی هیواد دی چې د کرکټ خزینه لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی تل ټینګار کوي چې د دې شورا ټول په ځانګړې توګه دایمي غړي هیوادونه باید د کرکټ خزینه لوبډله هم ولري او په خپل هیواد کې د کرکټ لوبې د ودې لپاره هڅې وکړي. د شورا وړاندې ویلي و چې په قطر کې له طالب چارواکو سره کتلي و او طالبانو ورسره د کرکټ د خزینه لوبډلې د ملاتړ ژمنه کړې ده، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره یې په لیدنه کې ویلي و چې د کرکټ له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د خزینه لوبډلې په اړه به دوی په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پرېکړه وکړي. مخکې بیا حریر چمتو چې دا مهال د سویډن په کرکټ ملي لوبډله کې لوبیږي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې د جوړېدو په صورت کې دا حمله واله ده چې د خپل هیواد د کرکټ په ملي لوبډله کې ولوبیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې ګرزبندیز اعلان شوی دی. په دغه هیواد کې د محصلانو لپراخو مظاهرو او اعتراضونو وروسته پرون حکومت له خلکو وغوښتل چي په کورونو کې پاتې شي. د دغه اعتراضونو په لړ کې د تیرې اونۍ په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي او په زرګونو ټپیان شوي دي. جزئیات احمد شبر اوروي.
په بنگلاديش کې تیر اونۍ محصلانو د حکومت پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې مشخص شمیر محصلین به تر فراغت وروسته په حکومتي دوایرو کې جذب شي. د دې مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه لشتر لږه 114 تنه وژل شوي دي. پوځیانو پرون د پلازمینې ډاکې په لارو کوڅو کې ګزمې کولې او حکومت پریکړه کړې ده چې ټول دفترونه او مؤسسې به د دوو ورځو په مخه بند وي. رویټرز اژانس روغتي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې پرون هم د پلازمینې ډاکې په ځینو سیمو کې د ګرزبندیز سربېره مظاهره وشوې چې د ګرزبندیز په خاطر پوځیانو ډزې وکړې او لشتر لږه 14 ووژل شول. د بنگلاديش د سریاسمې شیخ حسینی حکومت د ګډوډ امنیتي وضعیت په خاطر نن یکشنبه او سبا دوشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده او یوازې به د بیړنیو چارو ادارې فعال وي. پانتونونه او نور تحصیلي مراکز له چهارشنبه راهیسې بندي. په بنگلاديش کې د مظاهره ورسره تر دې پیل شوې چې د فارغینو له ډلې 10% څوکي دا غو کسانو کورنیو ته ځانګړې شوې چې د پاکستان پر ضد د بنگلاديش د آزادۍ لپاره مبارزه او جګړه کړې ده. د شیخ حسینی حکومت په 2013 کال کې دا صحیمه لغوه کړه، خو د بنگلاديش ستري محکمې تیر میاشت بیرته راژوندې کړه. له پنځشنبه راهیسې انټرنیټ بند شوی، نه په ویبپاڼو کې څه نوي خبره شوي او نه هم په خواله رسنیو کې چا څه لیکلي دي. د روغتونونو په وینا د مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ټپیان شوي دي. د رویټرز اژانس په باور د تیرې اونۍ په ترڅ کې پولیسو د خلکو د خورېدو لپاره له وشکې بهاوونکې ګازه، پلاستیکي مرمیو او شخیصو بمونو استفاده کړې ده. مظاهره چانو بیا پولیس په ګاټو او ډبرو وشتلی او موټرو ته اور ورته کړی. په پلازمینه ډاکا کې له پرون غرمې را وروسته ګرزبندیز ولګید چې له 2 ساعته وروسته لږ نرم شو څو خلک خوراکي مواد واخلي. د چارواکو په وینا حکومت غواړي چې وضعیت وارزوي او د همدې لپاره به نن هم په ډاکا کې ګرزبندیز دوام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي راډیو کارکونکو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او خوش او خوشاله است. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نوم سردار محمد دی. تخلص مې مظلومیات دی. خالي مور د چشاکو به د 200-250 متره څخه راپورته کوو. د زراعت وبنه لرو، هیڅ وبنه لرو، موږ د ډېرو سخت مشکلاتو سره مخ یو.
نام
علیکم څنګه جوړه بخیر او لا په افغانستان کې بخي وضعیت سره خراب دی بالا ټکرونه او دا شان خپل اخترو کم سره زیات او بس موږ معاشات بند باندې تر اوسه خو د یوې میاشتې راکړې ده نور بند دي او لا زه دا غوښتنه لرم چې دغه ازادي راډیو چینل ته پورته کړم چې دا زموږ معاشات رایله سي زموږ معاشات کور ته داسې کارونه سره بند دي چې ولا چې بیخي کور کې وړه خلاصې وي بیخي کارونه سره خراب دي.
السلام علیکم په خیر خیریت بیدار کندهار نه مې تماس نیولی دی مونږ تازه کړي د پاکستان نه راغلی دی په کندهار کې یو نو تاسو نه مننه کوم چې د مرستو بهیر ډېر دغه دی زموږ اوسنی اقتصاد ډېر کمزوری دی نو باید د مهاجرو په د مرستو باید لړۍ باید سپید شي او مرستې یو شی ورسېږي موږ په اختر کې هېڅ شی نه درلودی باید چې